دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار 10 په کابل کې 9:30 بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا خراغلاست ویم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزا خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم په تکراری توګه در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان حکومت وایي سږ کال اقتصاد د 1300 د پاسه یوې لسیزې پرتله بې ساري وده کړې. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو لخوا یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو په نښه کول جمهوریت تاواني کوي. او د شمالي کوریا کیم جونګ اون د هغه هیواد لومړی مشر شو چې تر لسیزو وروسته جنوبي کوریا ته ورغی. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت ویلي د هیواد اقتصاد په روان مالی کال کې 15.8% وده کړې چې په تیرو 13 کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. د پلان او پرمختیا وزیر حسن اقبال بیګا په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون له یو شمېر حکومتي چارواکو سره ګډې خبرې غونډې ته د 2018-19 مالی کال اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ. ویل د انرژي په برخه کې د پانګونې له کبله صنعت او کرنې وده وکړه.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنټ
دی. وايي موږ د انرژي په څنګه کې بې ساري پانګونه وکړه چې ورسره مو 12000 میگاواټه برښنا جوړ کړه. زه په خوشحالۍ وایم چې سږ کال زموږ اقتصاد 15.8% وده وکړه چې په تیرو 13 کلونو کې د ناخالصه ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ.
حسن اقبال تر نوی بجټ مخکې کلنۍ اقتصادي رپورټ پر داسې مهال وړاندې کړی دی چې اسلام آباد د پیسو نړیوال صندوق IMF په وینا د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کم کړی. د پاکستان مالی کال د جون پر 1.5 پای ته رسېږي او نن مازدیګر حکومت قومي اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لورې یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پرېکړې کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي. د جمعیت علما اسلام فی عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکښانو تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون د یو مشر او بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د نااهلۍ په اړه د اسلام آباد های کورټ پر اونۍ پریکړې ته په اشاره وویل. عدالتونو ته پکار دی چې د ټولو سیاستوالانو او غیر سیاسي شخصیاتو د درغلیو پر ضد اقدام وکړي. د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم ویل یوازې د مسلم لیگ نون له مشرانو او غړو څخه حساب غوښتل ناسم کار دی.
د انصاف تکلیف پوره کول دا لازم دی. دا لازم ده چې د ولس په مخ کې هغه کسان راشي چې د چا لاس پاک او صاف دي. یعنی صرف دا نه چې د مسلم لیگ کسان دې نه اله کېږي او نور جماعتونه دې وژغورل شي، بلکې هر جماعت خپل رهن پیش کړي.
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار په بیا به ویلي چې د ټولو احتساب کوي. خواجه آصف وایي د اسلام آباد های کورټ د فیصلې عزت سپریم کورټ ته ځي. پښتون تحفظ غورځنګ وایي په لاهور کې لسګونه غړي او پلویان نیول شوي دي. د غورځنګ دوه غړو پرون مازیګر ویل په دوی په کراچۍ کې د خپلو پلویانو د نیولو ضد احتجاج کاوه چې پولیسو لسګونه زده کوونکي ونیول. مجاهد وزیر وایي د غورځنګ شاوخوا 1.5 غړي نیول شوي دي. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلانی پرون ماښام مشال راډیو ته تایید کړ چې د غورځنګ غړي نیول شوي.
دا خو ادارو نیولی. زه په دې اړه څه نشم ویلی چې ولې نیولی، خو چې کومې خبرې دوی کوي دا لږې خطرناکې دي او باید ونه شي. زه به په دې حواله دا ووایم چې ما ته د زده کوونکو یو شمېر ویډیویي بیانونه رالیږل شوي او زه وایم چې زده کوونکو ته دغه بیانونه نه دي ورکول پکار.
د غورځنګ مشر منظور پښتین د چهارشنبه پر ورځ په کراچۍ کې د خپلو پلویانو د نیولو پر ضد پرون په پاکستان کې د احتجاجونو اعلان کړی وو. په سوات کې د پښتون تحفظ تحریک مخکښان وایي د اپریل پر 9 تر جلسې مخکې ځورول کیږي. د سوات ناظم وایي په کابل کې د تحریک ته د جلسې اجازه ورکړې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو او ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې د افغانستان د جوړجاړي او سولې پر بهیر خبرې کوي. پرون د ناټو مشر زیان ستولتنبرګ خبریالانو ته ویل د سولې لپاره د شرایطو تر برابرېدو پورې د افغان ملي ځواکونو ملاتړ، روزنې او تمویل ته دوام ورکوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پر داسې مهال د افغان سولې په اړه خبرې کوي چې دوه ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړ. خو په ناټو کې د امریکا سفیری کې بیلی احچ حسن پرون مشال راډیو ته ویل دا عملیات د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز د ردولو په معنی نه، بلکې د هغوی د وارخطایۍ ښکارندوی کوي. د پکتیکا د بیرمل په لمن کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وړمه ورځ افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژلې دي. یو شمیر کډوالو نن په ټلیفون مشال راډیو ته ویل وژل شوي ټول ملکیان ول چې په یو کور کې مېلمانه ول. خو د پکتیکا والی الیاس وحدت وایي عملیات د وزیرستاني کډوالو نه بلکې د وسلوالو پر ضد شوي. دی وایي د عملیاتو پر وخت په نښته کې دوه افغان سرتیری هم ژوبل شوي او ټول لس وسلوال وژل شوي. دی زیاتوي چې عملیات د وزیرستاني کډوالو پر ضد نه دي شوي. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو په ازادانه توګه د کډوالو او حکومتي چارواکو د دعوو پخلی نشي کولی. د ننګرهار خبریالانو په کندهار کې د کابل نیوز د خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې غندنه کړې ده. دوی پرون مازیګر په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو ټولو خواوو غږ وکړ چې د خبریالانو خوندیتوب باوري کړي. ارغند د چهارشنبې پر ورځ په کندهار کې په وسلوال برید کې وژل شوی و. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د جنوبي کوریا خاورې ته په وښتو تاریخ جوړ کړ او په دې توګه د خپل هیواد لومړی مشر شو چې په 1953 زیږیز کال کې د دواړو کوریاګانو تر جګړې وروسته هلته ورغی. د کیم نن سهار وختي د دواړو هیوادونو ترمنځ لپولې واوښت او د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جاین سره ولیدل. دواړه مشران له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او سوله ییزو اړیکو جوړولو پر موضوعاتو خبرې کوي. کیم چې لپولې واوښت نه له مون سره یې غبرګون رغبړ وکړ. مون ورته ویل ورسره په لیدو خوشاله دي. دواړه مشران بیا د لنډ وخت لپاره له پولې واوښتل او د شمالي کوریا خاورې ته داخل شول او وروسته بیا په یوه وړوکي ګډ کلي کې د سولې کور په نوم ودانۍ ته ورداخل شول چې هلته خبرې وکړي. دا غونډه پر داسې وخت کېږي چې پرون د ناټو مشر یان ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې نړیواله ټولنه د شمالي کوریا په اقداماتو کې تر څرګندو بدلونونو پورې ورباندې بندیزونو ته دوام ورکړي. د خبرونو پای تاسیز مغرګ په منځنۍ چپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان حکومت وایي روان مالی کال هیواد بې سار اقتصادي وده کړې.
13 سال میں پاکستان کی ہائیسٹ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ ہم نے اچیو کیا.
د پاکستان بیلابیلو گوندونو د مسلم لیگ نون د یو مشر او بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر نااهلۍ اندېښنه ښودلې. نوموړی اسلام آباد های کورټ نااهله کړی. یوې ګاډې پلاټینیزې ډلې ویلي پخوانی پولیس افسر راونوار د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه کې ککړ دی. پښتون تحفظ غورځنګ ویلي په لاهور کې لسګونه ملګري نیول شوي. پاکستان ویلي له امریکا سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکړی.
یہ جو ایک مسلسل کانٹیکٹس اور انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ ہماری جاری ہے.
اپا ہارون بچا ہنری گڑے کے مو جوان ہنرمند محمد عباس سر خبری کڑی دی. مشال راڈیو سرو سے د پاکستان حکومت ویلي په روان مالي کال کې د هیواد اقتصاد 15.8% وده کړې چې په 13.5 یو لسیزه کې ساری لیدل کیږي. تیر ماخوستن د هیواد د اقتصادي سروې د وړاندې کولو پر وخت د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال خبري غونډې ته ویل که په تیر یو کال کې په هیواد کې سیاسي ثبات وای نو د اقتصادي ودې کچ به تر دې هم لوړ وو. د پنجشنبې پر ماخوستن د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال او د وزیر اعظم د مالی چارو سراکار مفتاح اسماعیل سره د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو خبري غونډې ته وویل. په 2018 زیږیز مالی کال کې حکومت د انرژي او انفراستراکچر په برخو کې پانګونې ته دوام ورکړ چې ورسره د برښنا یا بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ کم شو. اقبال ویل د حکومتي اقداماتو له کبله د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.8% وده کړې ده.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنټ اور تقریبا 11000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا.
دی وای موږ د انرژي په څنګه کې بے سارے پانګونه وکړه چې ورسره مو 11000 میگا واټه برښنا جوړ کړه. سخدریزه ته مو ماته ورکړه. د هیواد اقتصاد مړ وو خو چې موږ د انرژي جوړول پیل کړل نو د صنعت او کرنې څانګو هم وده پیل کړه. زه په خوشحالۍ وایم چې سږ کال زموږ اقتصاد 15.8% وده وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ناخالصه ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ. تیر کال زموږ اقتصادي وده 15.4% وه. احسن اقبال د سپریم کورټ لخوا د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د هغه د دندې پریښودو او نوي حکومت جوړېدو ته په اشاره ویل که په هیواد کې اقتصادي ثبات وای نو اقتصاد به نور هم پراخه شوی و.
حسن اقبال د هیواد د اقتصادي سروي رپورت پر داسې وخت وړاندې کړ چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پر هغه هیواد ټینګار کوي چې د خراب مالی او اقتصادي حالت له کبله د روپۍ ارزښت کم کړي. اسلام آباد په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي ډالر په مقابله کې څو ځلې د روپۍ ارزښت کم کړی دی. په فبروري کې یوې نړیوالې ادارې پریکړه وکړه چې په جون کې به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې شامل کړي چې د پوهانو په وینا د هغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولای شي. د پاکستان حکومت هر کال د نوي بجټ تر وړاندې کولو مخکې اقتصادي سروې رپورت وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د پاکستان ځنی سیاسي ګوندونو وایي یوازې د مسلم لیگ نون د غړو پر ضد عدالتي پریکړې او هغوی نااهله کول په هیواد کې د جمهوریت لپاره تاواني دي. دوی تیر ماښام له مشال راډیو سره تر هغې وروسته خبرې کولې چې اسلام آباد هایکورټ د مسلم لیگ نون یو مشر او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پارلمان څوکۍ ته نااهله کړ. اسرار العالم مومند معلومات راکوي.
د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلام آباد هایکورټ لخوا د حکمران ګوند او مسلم لیگ نون د غړي او د بنو چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په نااهله ګرځولو جلا جلا نظرونه لري. د عوامي نشل ګوند یو مشر افراسیاب پټک وایي پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف چې د پاکستان آئین یې مات کړی آزاد ګرځي خو د سیاستوالو خلاف مقدمې ترسره کیږي.
قانون کې چې هر څه خبرې وي خو سیاست کې خدا سي ښکاري چې عدلی په دې هغه ګوند په سي هغه پارټي په سر هغه سره چې پاکستان کې چې کوم اسټابلیشمنت دی چې هغه مخالف یا د هغه مخالف ګڼل کیږي نو په هغه په سر هغه سره او بل طرف ته بیا یعنی جنرال مشرف خلاف ډیر سنگینه مقدمه ده. د غزاري مقدمه ده، د آئین د ماتولو مقدمه ده. هغه ته غږ نه کوي، هغه نه راوستی شي، نه هغه خلاف مقدمه کولی شي.
یاد وي چې د پاکستان چیف جسټس او پوز په وار وار ویلي چې دوی په دې هیواد کې جمهوریت غواړي او د هیڅ یو سیاسي ګوند خلاف نه دي. همدارنګه د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم بیا وایي چې څوک هم په درغلیو کې ککړ وي نو هغه د ولس د استازیتوب کولو حق نه لري. خو نوموړی وایي باید چې دوی په ګډون له هر چا سره احتساب وشي.
د انصاف تکړه پوره کول دا لازم دی او دا غینه پس که په چا باندې ثابت شوه چې هغه د قانون مطابق اهل نه دی نو دا لازمه ده چې د ولس په مخ کې هغه کسان راشي چې د چا لاس پاک او صاف دي او هغه د دې اهل دي چې هغه عوامي نمایندګي وکړي. یعنی صرف دا نه چې د مسلم لیگ کسان دې نه اهله کېږي او نور جماعتونه دې وژغورل شي بلکې هر جماعت خپل رهن پیش کړي.
خو د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ډلې یو غړی انودین شاکر بیا تور لګوي چې د نو شریف او وروستو د خواجه آصف نه اهله ګرځول د مسلم لیگ نون خلاف یو سازش دی.
مونږ دا وایو چې د سیاستدانانو سره داسې معاملات کول او دا انتقامي عمل ښکاري او دا د ملک د مستقبل لپاره هم خنډ دی او داسې کارونه چې دي د خلکو سره انتقامي عمل چې کله هم زبند وخت کې ټکڑے شوی دی. دارنګه په ملک کې سیاسي افراتفری چې دی هغه سیاسي بحران جوړ شي دا کار د ملک لپاره ښه نه دی.
یاد وي چې په اسلام آباد کې د زیارت په ماسپښین د اسلام آباد هایکورټ درې کسیز جرګګۍ د بنو چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په یو مقدمه کې د آئین تر آرټیکل 28 یو اف لاندې د ټول عمر لپاره نااهله وګرځاوه. دغه شکل مخې که یو کس خپل شتمنی ونه خایي نو صادق قوامین نشي پاتې کېدلې. خو خواجه آصف په یو بیان کې ویلي چې دی به د خپلې پارټۍ له مشرانو او وکیلانو سره تر سلا وروسته دا پریکړه په سپریم کورټ کې ننګوي.
د سند صوبې حکومت وایي د وزیرستاني ځوان نقیب مسید د وژنې په اړه تحقیقاتي رپورټ ښیي چې پکې د پولیسو پخوانی افسر راو انوار ککړ دی. ګډې پلټنیزې ډلې پرون وویل داسې ښکاري چې راو انوار نقیب مسید بېګناه وژلی دی. د قانوني چارو پوهان وایي اوس به عدالتي کارروایي پیلېږي او بیا به د شهادتونو په ذریعه پریکړه کیږي. اسرار العالم مومند رپورټ لري.
د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل شوی 15 کسیزه غړې تحقیقاتي ډلې وزیرستاني ځوانو نقیب مسید بیګنا او د ملیر پولیسو پخوانی چارواکی راو انوار یې د قتل ذمہ وار ګرځولې. د ګډې تحقیقاتي ډلې رپورټ د نقیب مسجد وجنه یو ترهګریزه فیل ګرځولې. د سند حکومت د بشري حقوقو وزیر ریحانه لغاری وای ل رپورټ داسې ښکاري چې په دغه پیغه کې راو انوار ککړ دی. خود نوموڑی پا اڑا پریکڑا کول وسط عدالت کار دے.
دیکھیں بالکل رپورٹ تو سامنے آ چکی ہے.
نوموڑی وائی رپورٹ مخی تراغلے و لدی دا سی معلومی گی چی حقا پا دغی کی ککڑ دے. خو یو خبر از واضح حکرم که چیری عدالت راو انوار پا دیکی ککڑ وگرزوی نو سن حکومت با دا راو انوار ملاتر نکوی و نیو مخی کڑی.
تو دیکھیں نا سن گورنمنٹ کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں کرے گی. اچھا. اور نہ کیے کبھی.
نقیب مسجد د 2013 کال د جنوري پر دریمه نیټه په کراچۍ کې تختول شوی و او پر دیارلسمه یې مړی وموندل شو. راو انوار تر هغې وروسته وویل چې نقیب مسجد یې ځکه وژلی چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودې. خو وروسته پلټنو په ډاګه کړه چې نقیب مسجد بې ګناه و. د نقیب الله مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د مارچ په 21 سپریم کورټ ته له حاضرېدو وروسته ونیول شو. همداراز عدالت د نقیب مسجد د وژنې په اړه د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پټان په مشرۍ یوه بله تحقیقاتي کمیټه هم جوړه کړه. خو دې کمیټې هم پرون په خپل رپورټ کې ویل چې راو انوار د نقیب مسجد د وژنې ذمهوار دی او نقیب مسجد بې ګناه دی. په پیښور کې د قانوني چارو پو فضل خان وایي که څه هم له دې سره بعد نقیب مسجد د خپلوانو کیس پیاوړی شي خو دا یو ابتدایي رپورټ دی او لا هم ډېر څه پاتې دي.
نو اوس په دا باقاعده د دې کوم عدالتي کاروي وي هغه به شروع کیږي. باقاعده چې کوم عدالت ته د کیس لیږلی کیږي د چالان به کمپلیټ کیږي. کوم بیا به انویسټیګیشن پوره کله چې کمپلیټ شي هغه به راشي. بیا به هغې کې شهادتونه او نور کوم د عدالت کوم پروسیجر وي ټول به فالو کیږي. هغې نه پس په عدالت په دغه نتیجه رسي چې دی له سزا ورکو او سونه سزا ورکو او کوم حد پورې د چا چا دی کې ملوثتیا دی.
پاکستانی رسنۍ وایي چې پرون د هغو دوو کسانو د رپورټ هم یادونه وشوه چې په کراچۍ کې له نقیب مسجد سره یو ځای وژل شوي وو. رسنۍ وایي دغه دوه کسان چې محمد صابر او محمد اسحاق نومیږي له بهاولپور تختول شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي پولیسو لسګونه زده کوونکي هغه مهال نیولي چې پرون یې په سند کې د غورځنګ د پلویانو د نیونو ضد احتجاج کاوه. دوی تیر ماښام مشال راډیو ته ویل هیڅ پته ورته نه لګي چې ټول څومره کسان نیول شوي خو ځینې نور وایي شمیر یې شاوخوا دېرش دی. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلانی د غورځنګ د غړو او پلویانو گرفتاری تاییدوي او زیاتوي هغوی باید د پاکستان ضد خبرې ونه کړي. سرالم مومن معلومات راکوي.
په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پوهنتونونو غړي وایي چې په لاهور ښار کې پرون د دوی لسګونه ملګري هغه مهال ونیول شول چې د خپل مشر منظور پښتین په لارښوونه یې په سند کې د غورځنګ نیول شو پلویانو د خلاصولو لپاره احتجاج کولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر مجاهد وزیر مشال اډو ته وویل همداراز په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بلغړی مزمل خان بیا وایي چې هلکان ټول نیسي نو اوس به کېدی شي جنکۍ خپل احتجاج پیل کړي.
نو اوس موږ نیکسټ کوم عمل دی؟ یا خو به یا موږ به ګرده گرفتاریانې ورکو. یوه دا لاره ده. دویمه لاره دغه ده چې موږ خاموش کښېنو. دلته چې کوم د انجونې دي که د لفټ والای که هر څوک په هغو باندې به پروټیسټ موږ راباسو. در اوسه پورې زموږ هلکان گرفتاریانې لا سټارټ دي. ځینې کسان پوښتنه کوي چې دا مثلا څو تعداد دي. تعداد یو شی نه معلومیږي. د اف سی کالج د جی سی د پنجاب یونیورسټي د یو ایم ټی بیا د لفټ جلا کسان دا ټول نیولې دي. تعداد نه معلومیږي. بیا د مختلفو ځایو له رسول
بل خو د پنجاب حکومت د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلانی له مشال ډیو سره په خبرو کې دغه خبرې پخلی وکړ چې زده کوونکي نیول شوي خو نوموړی وایي هیڅ چاته د پاکستان خلاف د بیانونو ورکولو اجازه نشته.
یہ تو اداروں نے پکڑے ہیں. کس بنیاد پہ پکڑے ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکوں گا.
دا خو ادارو نیولی زه په دې اړه څه نشم ویلی چې ولې نیولی، خو چې کومې خبرې دوی کوي دا لږې خطرناکې دي او باید ونه شي. ته چې د کومو دیرشو کسانو نیولو خبره کوې نو د دې شمیرو په اړه ماته معلومات نشته، خو د زده کوونکو چارې ما سره اړه لري او زه به په دې حواله دا ووایم چې ماته د زده کوونکو یو شمیر ویډیویي بیانونه رالیږل شوي او زه وایم چې زده کوونکو ته دغه بیانونه نه دي ورکول پکار، ځکه چې د پاکستان خلاف څوک هم خبره کوي نو هغه به غلط تصور کیږي.
پاکستان کو اگر کوئی بات غلط کرے گا تو وہ غلط سمجھی جائے گی، تصور کی جائے گی.
کچھ ہم دا پنجاب حکومت دا لوڑو زدہ کڑو وزیر سید رضا علی گیلانی لما شاہ لے اسرہ پا خبرو کیویل چی دا پختون اوج غرن غورزنگ غڑو خبری دا پاکستان خلاف دی. خود نه پر ورځ د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال نذیر احمد بټ خبریالانو ته وویل چې د پښتنو ژغورنې غورزنګ غوښتنې جایزې دی او له دوی سره به خبرې پیلوي. د پښتنو ژغورنې غورزنګ مشران هم وایي چې د دوی غوښتنې د پاکستان په عین کې دننه دي او هغه دا دي چې په فاټا کې دی پر امنیتي پوستو خلک نه زورول کیږي، ورکړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي، د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي، فاټا دې له ماینونو پاک کړل شي او د ماورای عدالت وجنو د تحقیقاتو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
د اسرار العالم مومند پر رپورٹ کې مور دل چې په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان د مظاهرې پر وخت نیول شوي. هلته د پاکستان د سند صوبې حکومت ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان نه دي نیولي. د بشري حقونو وزیر پرون مشال راډیو ته ویل که څوک ورکوي نو ورته د شکایت وکړي. ریحانی لغاری دا خبره تر هغې وروسته کړې ده چې د شروع پر ماخوستن د غورځنګ مشر منظور پښتین ویل په سند کې د دوی یو شمېر پلویان نیول شوي او ورک دي. د نوموړي تر اعلان وروسته پرون په پاکستان کې مظاهرې هم وشوې. بشیر ګواښ موضوع څېړلې.
د سند صوبې چارواکي وایي که د پښتون ژغورنې غورځنګ خواخوږي نیول شوي وي د پرېښودو په اړه به یې قانوني پروسه یا بهیر تعقیبېږي. دغلته د بشري حقونو وزیر ریحانه لغاری د اپریل په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي دوی سره قانوني رپورت جمع کړي. نوموړی په زور د غیبونو په اړه وویل
خلاف یو د سند حکومت هیڅ کله ماورای عدالت وژنی او ماورای عدالت غیبونی نه دي هڅولی، موږ یې همیشه خلاف یو. طریقه داس ده که څوک لا درکه کړل سوي وي د هغه په اړه دې موږ سره شکایت جمع سي، بیا به زه پخپله له امنیتي ادارو او پولیسو څخه په دې اړه د رپورټ غوښتنه کوم. زموږ دریځ واضح دی چې هر څه چې وي هغه باید د قانون له مخې وي.
په کراچۍ کې تر هغې وروسته ځینې ځوانان له درکه کړل شول چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې ګډون وکړه. د دې غورځنګ مشر منظور پښتون بیګا پر خپله فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو کې وویل چې په دې اړه به قانوني لار هم خپلوي، خو څوک چې د قانون خلاف یا ماورای عدالت نیول شوي وي نو د هغوی د راخوشي کولو یوه طریقه پر امنیتي ادارو فشار اچول دي. د هغه په وینا د دې فشار لپاره به د مئی په 12مه په کراچۍ کې لویه جلسه کوي.
مورجان اغدې کالونه راکوي چې زمونږ زمن یې وړي دي، د دې کې پی ټی ایم په والا سره تاسو څه وکړي، په هغې باندې تشدد هم کوي. کراچۍ شي دوی کریم پرهر، عطا افریدی، ډاکټر برکت الله برکی، ګلباز، زین العابدین، عمر ریاض، افتاب اشرف، بلاول بلوچ، دغه یول بنبل تیغن پس بیا چکم کسانو د دوی در رحا کولو کوشش کوو، یاسر ارشاد، فارس راج، شرازی، جلال خان، دغه بیا ونی بر.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه په دغو کسانو کې ځینې یې د اپریل په 26مه راپرېښودل شوي دي، خو د ټولو له درکه کړل شوو کسانو راخوشي کولو لپاره د منظور پښتین په غوښتنه د اپریل په 26مه د پاکستان په بېلابېلو برخو کې مظاهرې وشوې. بلخوا د بلوچستان په ژوب کې د ځایي خلکو په وینا د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو خلاف د عامه نظم ګډوډۍ په تور پولیسو اف آی آر درج کړی دی، خو د کلا سیف الله پولیسو دوه هفتې مخکې درج کړی ورته یو اف آی آر واپس اخیستی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان وایي له امریکا سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته ویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي الیس ویلز پاکستان ته په څو سفرونو کې ورسره پر سیمه ایز امنیت، دوه اړخیزه اړیکو او نورو چارو خبرې کړې دي، خو کارپوهان د اسلام آباد د واشنگټن اړیکو ته په څه نظر ګوري او څه فکر کوي چې دا به همداسې پاتې شي که نه ښه والی توقع پکې شته؟ ملیحه میرزاده را ځوابوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره د افغانستان او سیمې د حالاتو په ګډون په پاکستاني او ډیپلوماټانو په لګول شوو بندیزونو او نورو مهمو چارو باندې خبرې اترې روانې دي. دا خبره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خارجه دفتر اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي الیس ویل سره په بیلابیلو موضوعګانو خبرې وشوې.
مسلسل کانټیکټس اور انگیجمنٹ امریکا کے ساتھ ہماری جاری ہے.
له امریکا سره چې پر لپسې زموږ کومې رابطې او خبرې اترې روانې دي، نو پاکستان ته د الیس ویلز دورې د دغه لړۍ یو کړې ده. په دغه سفرونو کې پر مختلفو چارو چې له یو بل سره تعلق لري تفصیلي خبرې اترې وشوې، لکه په پاکستان کې مېشت افغان کډوال، د نشي توکو قاچاق او د پولي لبلي غاړې څخه چې زموږ پر خاوره حمله کیږي. د دې ترڅنګ هغوی هم خپل اندېښنې شریکې کړې. پر دې سربېره د کرنل جوزف موضوع او د مې لمړي نیټې څخه چې په امریکا کې د پاکستاني ډیپلوماټانو پر تګ راتګ کوم بندیزونه لګیږي، په دغه لړ کې هم خبرې ورسره وسوې. موږ به په راتلونکي کې هم د خبرو اترو لړۍ جاري ساتو او هیله مند یو چې ښه پرمختګ به پکې وسی.
د الیس ویلز روسته دوره روانه میاشت کې د پاکستان دویم سفر وو. کارپو اجاز خټک وای تر دې مخکې هم وخت په وخت د دواړو هیوادونو چارواکو پر لپسې د یو بل د ملک دورې کړې دي، خو څه نتیجې یې مخې ته نه دي راغلې. نوموړی د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکېچ په اړه وایي. واشنگټن د مئی له لومړۍ نیټې څخه په امریکا کې د پاکستاني او ډیپلوماټانو نقلو حرکت ته محدودولو اراده لري، خو پاکستانی چارواکي وایي له امریکا سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دا مسله به زر هواره شي.
ملیحه میرزاده رپورٹ موړی. د امریکا سینټ مایک پومپیو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه منظور کړی دی او نوموړی تر لوړې سمدستي وروسته برسلز ته پرواز وکړ چې نن سهار ورورسېده. هلته نن د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده چې دی پکې ګډون کوي. پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای نوی وزیر دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دندې ګوښه کړ. هلته سپینې ماڼۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د پومپیو د ملاقات انځورونه خپره کړي دي او وایي شاوخوا یو میاشت مخکې لاغه سر دلیول. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پامپیو ته د تایید رایه ورکړه. پامپیو له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزي ادارې یا سی آی ای مشري پر غاړه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د سی آی ای په 15 میاشتنی ریاست کې د ټرمپ ډیر اعتماد خپل کړی و. سنا جرګې په 500 موافقو او 200 مخالفو رایو د پامپیو بریا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن وروسته له هغه چې نوی وزیر مایک پامپیو لوړه وکړه وویل دی به د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په هوایی ډګر کې د ناټو غونډې ته د سفر په اړه وویل هیڅ یو د بهرنیو چارو وزیر په تاریخ کې دومره ژر خپل سفر نه و پیل کړی لکه د چې وکړ. لومړی به دی د ناټو تړون غونډې ته ورځي. هلته به دی زموږ د ناټو متحدینو په اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر ناټو وروسته سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته سفرونه د مایک پامپیو په مهالویش کې پلان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وایي چې مایک پامپیو د سعودي عربستان له پادشاه سلمان د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اردن له پادشاه عبدالله سره ګوري. مایک پامپیو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې د تنظیم په برخه کې هم ځینې کارونه کړي. د رپورټونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر سره شاوخوا درې اونۍ مخکې لیدلي. اخوا د دې لیدنې تازه عکسونه خپاره شول چې پکې ښکاري پامپیو او کیم جونګ اون له یو بل سره په لاس روغبړ کوي. د پامپیو او کیم جونګ اون ترمنځ د لیدنې لومړني رپورټونه په واشنگتن پوسټ کې د اپریل په 18 خپاره شول. تر پامپیو مخکې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر و چې 13 میلادي میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا ګوښه شو.
د صفی الله ستانکزی له رپورټ سره په پیښور کې لسنیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان حکومت ویلي د هیواد اقتصاد په روان مالی کال کې 15.3% وده کړې چې په تیرو 14 کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. دا خبره د پلان او پرمختیا وزیر حسن اقبال بیګا په اسلام آباد کې د مسلم لیگ له یو شمېر حکومتي چارواکو سره ګډې خبرې غونډې ته د روان مالی کال د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر وخت وکړه. هلته نن د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته بجټ هم وړاندې کوي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لوري یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړې کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي. د جمعیت علما اسلام فی او امین نشنل ګوند او د جماعت اسلامي مخکښانو تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ د یو مشر او بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د نااهلۍ په اړه د اسلام آباد های کورټ پر اونۍ پریکړې ته په اشاره وویل. عدالتونو ته پکار دي چې د ټولو سیاستوالانو او غیر سیاسي شخصیاتو د درغلیو پر ضد اقدامات وکړي. پښتون تحفظ غورځنګ وایي په لاهور کې لسګونه غړي او پلویان وژل شوي دي. د غورځنګ دوو غړو پرون مازیګر ویل دوی په کراچۍ کې د خپلو پلویانو پر ضد د نیولو ضد احتجاج کاوه چې پولیسو لسګونه زده کوونکي ونیول. مجاهد وزیر وایي د غورځنګ شاوخوا 1.5 غړي نیول شوي. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلاني پرون ماښام مشال راډیو ته تایید کړ چې د غورځنګ غړي نیول شوي او ویل چې هغوی ته نه دي پکار چې د پاکستان ضد بیانونه ورکړي. د ناټو غړي او ملګرو هیوادونه نن د بهرنیو چارو وزیران یې په برسلز کې د افغانستان د جوړجاړي او سولې پر بهیر خبرې کوي. پرون د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبریالانو ته ویل د سولې لپاره د شرایطو تر برابرېدو پورې د افغان ملي ځواکونو ملاتړ، روزنې او تمویل ته دوام ورکوي. د پکتیکا د بیرمل په لمن کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وړم ورځ افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژلي دي. خو د پکتیکا والی الیاس وحدت وایي عملیات د وزیرستانیو کډوالو نه بلکې د وسلوالو پر ضد شوي دي. د ننګرهار خبریالانو په کندهار کې د کابل نیوز د خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې غندنه کړې ده. ارغند د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې په وسلواله حمله کې وژل شوی و. او د شمالي کوریا کیم جونګ اون نن د جنوبي کوریا خاورې ته په اوښتو تاریخ جوړ کړ او په دې توګه د خپل هیواد لومړی مشر شو چې په 1953 زیږدیز کال کې د دواړو کوریاګانو تر جګړې وروسته هلته ورغی. اوس هم ونیزه خپرونه هارون باچا هنری ګړی دا خپرونه تاسو ته معلومه ده چې د چهارشنبه د پنځشنبه پر ورځ باندې د پیښور پر وخت پر 4 بجو په ژوندۍ بڼه اوري. په دې کې له بېلابېلو هنرمندانو سره د هغوی د هنرونو د پنځونو په اړه او د هغوی د ژوند په اړه خبرې کیږي. پرون په خپرونه کې په متحده عرب اماراتو کې میشت ځوان سندرغاړی محمد عباس میلمو د غزلی وای او له هارون باچا سره د خپل هنر په اړه خبرې هم کړې دي. نو راځي چې له خپرونې خوند واخلو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړې خبرونه د اوریدونکو هم زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. د دیونه په خبرونه کې ځوان سندرغاړی محمد عباس را سره دی. د پیښور ته دی ونګدي کلی دی خو یو مودو شو چې د عربی امارات په دوبای کې ژوند او کار روزګار کوي. غزل خوخیږي وخت په وخت یې سبتوي او پر ټولنیز میډیا یې خپل ملګرو سره شریکوي. له پیښوره د ټلیفون په لیک را سره دی. ستړي مشي ورته وایو عباس جان خبرونه ته خراغلی او مننه چې وخت را کړ.
بل تاسو له هم ډیره مننه باچا جی تاسو ته او بیا تاسو د مشال ریډیو هم ډیره مننه تاسو ته سره نړۍ کې چې څومره هم زمونږ پښتانه رونه او زمونږ درانه او خواږه مینوال اوریدونکي مونږ دا وخت اوري هغوی ټولو ته ډالۍ کوم د خپلې پښتنې مینې پښتانه سلامونه او نیکې هیلې هیله کوم چې ټول وروغ جوړ یې.
مننه، خوشحاله اوسئ. بازار ما خو چې ته پېښور ته نږدې په یو کلی کې کورنۍ دی، هلته دا کور دی، هلته دی، هلته ژوند کې، او بیا ته پخپله زیاتره وخت په دوبۍ کې پاتې شي چونل تک کاروبار کې، او بیا هم کله اوریدونکو ته ځان معرفي کې خپل کله کور د خپل کورنۍ خپل اصلي پرننت ټاټوبه ورته وخې، او دا هم چې عمر دې څومره دی
بچا جی سونه چې تاسو پته ده چې زه ژوند په متحده عرب امارات شارجه کې کوم، خو حقیقت کې زما زیږون هم د هغه ځای دی او ما هلته کې مې خړپوسي وهلې دي، لوی شوی ما، تعلیم هر څه مې هلته حاصل کړی دي، او دا وخت هلته خپل روزګار هم لرم، خو بیا هم د خپلې خاورې سره مې کلک تړون دی او خپل وطن ته را چکر کېږم. لکه اوس دا وخت هم زه راغلی یم دلته پېښور کې یم، زه په قوم افریده یم، زمونږ د پښتنو د قبایلو د غریزې سیمې حسن خیلو سره زما تعلق دی.
ښه، او عمر دې څومره دی دا وخت؟
جی
ما اوریدونکو ته ویلي دي ما دا ځوان سندرغاړی دی، نو اوس په پته لګي
دغلته خو وخندېدم کنه چې تاسو هلته ځوان ویلي او دا به زه اوس دا تیسره به زه څنګه انصاف کوم، خو بهرحال وایي نور په ګوته نه پټېږي، نو زما چې کوم دی عمر 2 خیاله دی.
ښه ښه، زه بس ژوندی خوشحاله اوسې. په دې وروستیو کې مې ستا یو نوې غزل واورېدو، تا ورته ویډیو هم جوړه کړې ده، څنګه و کله و چې داسې زړه دې وکړل چې ته هم ګنې پښتو موسیقي میدان ته راشي، خپل غږ او خپل هنر پښتنو ته او خلکو ته وړاندې کړي؟
په یو انټرویو کې مسعود اختر په یو وخت کې هم زمونږ یو ډېر نوموړی هنرمند تر شوی دی، هغوی زما نه تپوس ونرل چې دا شوق مو د کم وخت نه شروع شوی دی او دا به تر کومه کوي. ما ورته وویل نه د دې راته د ابتدا پته لګي او نه راته د دې د انتها پته لګي، د ډېر وړوکوالي نه لاشعوري توګه باندې چې کوم دی د هنر سره مې مینه وه، د فن سره مې مینه وه، او دا هغوی به انشاءالله پېښورانه چې کوم دا ریکارډینګ دی چې کوم ته مونږه افیشل ریکارډینګ وو، نو دا ما رومبه چې کوم غزل دی لار کې من نظر شه زبستانه رته ګورم د خیال استاد خیال محمد صاحب، هغه ما ریمکس کړو په 2007 کې، او بیا غوښنه پس په 2008 کې ما مکمل البوم کو د سپرلی په نوم باندې. ښه، غوښنه پس بیا په ډیر زیات کې پرځه چونکې کاروباري مصروفیات هم په هغه وجه باندې ما وخت ورنه کړی شو زرا نه غلی شم خپل وطن ته په وخت باندې. بیا چې کوم به په 2013 کال کې ما په صحیح توګه باندې د خپل ریکارډینګ چې دی هغه جاری وساتل د غزلو د مختلف کلامونو.
صحیح، نو دا غستا چې کوم بیا د 2013 نه وروسته فکر کوم ریکارډ کړی دی، هغه ما سره شته دي درې سره غزلونه دي، هغه به اوریدونکو ته ورو، خو که ستا خوخی پیل به استاد لدی بالکل نوی غزل وکړو.
سر سر غستا سمینه ده، ډیر مننه.
شپراشا نظارا چه د وفا جوړکم پکور پور پور کم تا ورنا جوړکم پکور پور پور کم تا ورنا جوړکم د شپراشا نظارا چه د وفا جوړکم پکور پور پور کم جوڑ
وطن کو پاڑو ہم کر کے دخیال زد گلاب وطن کو پاڑو ہم کر کے دخیال زد گلاب وطن کو پاڑو ہم کر کے دخیال زد گلاب وطن کو پاڑو ہم کر کے دخیال وہی گمنا سنگن رکشا ساز خندا جوڑ کم بکور بو پور کم تات برنا جوڑ کم بکور بو پور کم تات برنا جوڑ کم
اباز جان تا ترازو بیرتا سمر خلق ته دار رسیدل دي ستا لپاره یا د انټرنیټ لاره معلومات لري چې دا سمر خبر شوی دي
فیس بک باندې بزوي ما چې دا وخت د دې چې کومه ننداري دي هغه درې لکه او شلو زره نه اوردلې دي ور سره تقریبا صد پاسه درې زره زل دا شریکی شوی دي کم چې د خلکو هغه تاثرات دي ریاکشنز چې موږ ورته وایو نو هغه هم تقریبا 15,000 ته رسیدلې دي او دا ما د اپریل په اتم تاریخ باندې دا غزل ریلیز کړی دی نو بیا تاسو اندازه ولګوئ د مینوال څومره مینه ده
او ته غنی بازیانه چې غنی خلک پښتانه زموږ د موسیقۍ اوریدونکو غزل خوخی غزل زغمل شي هغه ته غوګ دی هغه اوریدل غواړي کنه دغه مست او تیز سندره غنی غي زیات خوخی
بچو جی حقیقت دا خبر ده کوم چې اوریدونکو دی دا غوي چې کوم تاثرات پی دا غوي چې کوم زه تاسو ته چې هغه اشتیاق دی هغه مینه ده دا غي تومره حد دی چې لکه هغه ماته په خپل چې کوم هغه کمنټس دی پاره کې هغه دواګان هغه ماته کوي زیاتره مینوال دا هم وي چې غزل بیا راځوندې شو دا غرن کمنټس ور باندې چې کوم دی هغه راځي د مینوالو تاثرات چې زه تاسو هغه په خپل ټکو کې اوس بیانول نه شم لکه بشمیر دی
غزل ډیر خداخه خبره ده د موسیقي استادان وای چې غزل ویل داسې اسانه هم نه دي کنه ځان کې دومره استعداد ویني چې د غزل سره به پوره انصاف وکي او مخکې به غني هم غزلونه ریکارډ کړي
خپل ز شاعري چې کومه ده کلام چې دی هغه ولم او بیا د هغه ژورتیا ته ځان کوزول کوشش کوم اگر چې ډیر ګران کار دی او بیا دا اندازه لګوم چې آیا زه دې کلام سره انصاف کولای شم او کنه د دې چې کوم ټکی دی دا شاعر کوم احساسات او کیفیت دی آیا هغه لږ ژوند ورکولای شم او کنه د خپل غږ د لارې
نو یو خو تا خبرو کړ چې د غزل په معنا او د شعر په معنا په ویدلې او بیا وتا کمپوزیشن پیدا کولی خدا زما خبره مطلب دا و چې دې ته یو سړی خه غزل وایي هغه باید زیاته خواري مو کې کنه په आवाज باندې زیاته خواري کې نو ته څومره وخت ورکې خپل ریاضت ته هر ورځ ریاضت کې مشق څومره کې د خپل आवाज
هر ورځ خوراته ډیره ګرانه شي ځکه چې په کم هواد کې چې ژوند کوم نو هلته ډیر مصروفیات دی بیا چې کاروبار شي خو بیا هم په هفته کې دوه یا درې ورځې زخه مخه کډیر هم مصروف شمه نو دوه ګنټه تقریبا خو شاو زور کوم لري ځکه چې دا ډیر ضروری دی لکه یو لوبغاړي د پاره داغه د بدن چکم د فټنس لپاره هغه لا ایکسرسایز پکار دی ورزش پکار دی روزانه دغه غرنګ د مره هم پکاري
سید اوستا غزلونه چې زاورم باز جان نو دا یو خو دې اوریدونکو هم په دې خبرونه کې موریدو دی بم شاید چې زمال نظر سره دغه موافق وو سیږي چې ستا لکه چې د خیال سیب غزلونه او دغه موسیقي دې زیات اوریدل دا یو اثر دې نه هم بیا اغسته دی
کزه ومه د ورکوټوالي نسنګ چې تاسو ما ویل چې د موسیقۍ سره زما شوق وو دی چونکه هغه هوا چې د هغلته د اردو زیات رو جهان دی خو بیا چونکه د خپل ژبې سره چې کومه زما کلکه مینه وه هغه زه بیا د پښتو رخت راوستم نو بیا ما مختلفو هنرمندانو چې کوم غږونه او پاغو باندې به ما تجربې کولې خو د استاد خیال محمد صاحب غږ چې به ما کله اورېدل یا د هغوی په غږ چې به کوم یو هم کلام اورېدل نو ما به په هغې کې ډېره اسانتیا ګڼله عجیبه خوند به یې راکولو نو بس دا که تاسو وایئ چې زما روحاني استاد هم استاد خیال محمد صاحب دی نو دا به غلطه نه
وي استاد خیال محمد صاحب خدا سي او دغه دی یو هغه انګریزي کې چې تا لیجنډري سنگر وایي کنه ستا په شمول زما په شمول چې څوکم په پښتو کې سندره وایي او غږ راو باسي غزل وایي نو هغه به د خیال د انداز نه ځان نشي لری ساتلی خامخه دغه اثر پکې معلومیږي د پښتو غزل شینشا ورته ویل کیږي د خطاب ورته ورکل شوی دی نو د خیال سی بیا ته په خیر وي خدای دې وته روغ صحت ورکړي کستا خوخی یا بازیان دم د خیال سے د خیال سے به غزل بو ورو پدی برخه کې د خبرونه
به شک دا خبره راخی
رازی
سر سر گو
کلم ستی دی بے انگارا اتڑے رو خل کو یارا کلم ستی دی بے انگارا اتڑے
ځانانو زده کړې دي بل چا سره باقاعده رسمي چا سره شاګرد شوی چا زده کړې کوي دغه کیسه کراته وکي
تقریبا هم د 2009 نن تاسو واخلئ چې استاد ارشد علي چې د غلام علي صاحب زوی دی خدای بخلي هغه خپل استودیو لري په پېښور کې او هغه را کمپوز او دغه ټول هر څه تیارې هم کوي او سب کولو چې کوم هغه پېښور نه زده کړ دا
بالکل
زما به خبر سره غنم چې تاسو هم اتفاق وکي چې د چتاری او د موسیقار چې کوم هغه ذهني هماهنګي نه جوړه نو دا غي نه چې کوم هغه کلام روزي یا ریکارډینګ روزي نو دا غي هغه سی بیا خوند هم نه نو ارشد علی چې دی هغه زما په مزاج دا وي په مزاج او کوم قسم کلام بیا مون کلام هم په شریکه خوخه دا غي چې کوم کیفیت دی مزاج دی دا غي پرانا کې بیا دا غي مخصوص راګ ورلا خوخه دا غي کمپوز کو یو کو ډریم کو ډریم کو ګورو چې په کوم کې دا غي هغه تاسو بیا د وځي هر افکار کیږي دا کلام نو دا غره ډیرو زیاته خوري زمونږ مینس کروانه
بالکل ورشد خو زمام کشر میم دے ملګر میں ہم دے ما سره ډیر کار کړی دے تکړه سړی دے نو کستا خو خی بیا هم بازیان د ارشد هم یو ډیر یو څو سندرې جوړ کړې دي وخت په وخت یو د حمزه بابا شعر په دې رستو کې ویل دي نو یو ټوټه به دغه د ارشد د غږ او د موسیقي به هم اورو
کلا بیا لغ یار سما
دد بیگا واد سبارا کوا دد بیگا زب دخوخ با انتظار سما کلب گل کلب خار سما کلب یار کلب یار سما چی دے بنو دستن ہوئی کولو چی دے بنو اس بداستا نظر تارو سما کلب گل کلب خارو سما کلب یار لاغ یارو سما اشنا چراشی خطا وارشی زما اشنا چراشی حمزہ ترسو بختوار سما کلب گل کلب خار سما کلب یار کلب یار سما
بازیانا دا خود سټوډیو ریکارډینګ دی کله داسې کوي چې په خبرت لاړ شي په دوبای کې لملګر سره داسې کینې ژوندۍ موسیقي کوي تبلې باجې او دغه شیان لري او کله کله کینې موسیقي کوي محفلونه
بالکل کوم او دا وخت هم چرته هم چې یو موقع یو غونډه را جوړ شي په منګرو کې کینو ارشد علی سره استاد جی سره چې ځکه کینم په سټوډیو کې هم مونږ داسې یو غونډه را جوړه کړو او په ژوندۍ موسیقۍ کې چې کوم بیا مونږ سندرې او غزلې چې دی هغه مونږ وایو
که نو ساز غږول شي کوم هارمونیم غږوي خپل چې کله غزل وایي
تر څه دا غږول شي ما خو هغه ماهرانه حتی نه مې رسیدلې پکې ځکه چې خبره مغل ته وخت راشي کنه ولې چې دا موسیقي چې دا تمرا آسان نه دا چې په سمرا آسان باندې نن سبا لګیا د کیږي د وخت د کمی د وجه نه چې کم دی نو بس دومره وکم چې هغه خپل زما کم ریاض دی کم پریکټس دی نو بس هغه زه ور باندې کوم زیاتره زما چې کومه توجه یې هغه غیتی
او په دوبای کې چې په دوبای کې هم موږ ته معلومه ده چې دغه ادبی ټولنې دي شاعران دي فرهنګیان دي غي وخت په وخت ادبی غونډې کوي کلتوري غونډې را جوړې نو هلته بیا څومره ته فعال دی دغه خلکو سره په رابطه کې او دغه په غونډو کې دغه کې ګډون کوي
بالکل یم د متحده عرب اماراتو ټولنه چې کومه ده دا غي زغړی ما زمونږ دا غي چې کوم صدر دی ممتاز اورغزی صاحب دی نور چې کوم زمونږ مشران دي اوهان دي د ادب پاړه ټول په هغه ټولنه کې دي او ډیر زیات زده کړه ورنه کوم دا وی چې کله هم چرته هم څه قسم غونډې نو ځان ور رسوم ځکه چې هم دغه په هغه هواد کې یو ذریعہ ده چې د خپل ژبې سره نږدې شي د خپل اتلانو نه خبر شي ادیبانو نه خبر شي لیکوالانو نه خبر شي د خپل کلتور نه ثقافت نه خبر شي نو زه سلام کوم دغه مرانو ته چې دوی دغه هڅه کوي د خپل ژبې لپاره د خپل قوم لپاره د پښتنو لپاره
ښه په دوبای کې بیا نور دغه تستا په شان دغه شته ستا ملګری چې په دوبای کې میشتي پښتانه دي او ته غنې چې غي خه استعداد لري سندره ویلې شي او په کار چې د موسیقي میدان ته راشي داسې کم کسان هلته په دوبای میشتي ته پیژني
چې ډېر دی کزو ما نو په د ټولو په سر کې هم راته ډېر زیات زړه ته رانږدې کفایت الله زمونږ یو ورور دی ډېر ښکلی غږ لري هغه یې سره ریکارډینګ سم کړی دی دا څنګه بیا ور سره شاید بنگش دی او عثمان بنگش دا وخت اوس لندن ته تللی دی دا څنګه محمد عامر دی او دا څنګه نور زمونږ ملګریشته دي چې هغه خپل 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 غږ کې کلامونه ثبت کړی دي او ثبت کوي او دغه موسیقي سره تړلې دي هله دونو کې چې کم ده بوختي
ها او دا په دې وخت کې چې د پښتو موسیقي کې مسندري مخ ته راځي په پیښور کې جوړیږي او بیا خبريږي څه وایې ته څومره هیله مند یې چې دا د پښتو موسیقي ښه طرف ته روانه ده یا نور هم ښه کېدی شي راتلونکي کې به د پښتو د موسیقۍ حال څه وي ته څه فکر کوې؟
عجیب غونته رواج روان دی چې یو قسم موسیقي یو هنرمندو کې نو بیا ټول په هغه لیکه باندې روان شي، څه جدت پکې ناراضي، څه بدلون پکې ناراضي، نو استاد لري نه د سور نه خبر دی، خو په کمپیوټر باندې سور کې وغوی دغه رنگ بر راضي لګیا دي. زه مطمئن نه یم د دې دور د موسیقۍ نه په صحیح مانو باندې، خو پر امید ضرور یم انشاءالله. زه په خپل هم لګیا یم دغه رنگ کار کوم چې د ښه کلام انتخاب وکم چې هغه د ادب او د خلاقیاتو په دایره کې او څه معنی لري، څه پیغام لري. انشاءالله دغه رنگ به وقتاً فوقتاً د ډیرو خو کورنو نه اوس چې کوم دی او شوقیا هنرمندان چې کوم دی اوس راوځي، نو وخت به راځي انشاءالله چې دغه ټرینډ چې دی دا به بدلیږي.
نوې سندره د کله څومره وخت کې به راشي؟ کار دې پر روان کړی دی، ریکارډینګ هم شروع کړی دی، سلسله مشوره هم شروع کړی دی؟
بالکل کار روان دی په نوې کلامونو باندې، او انشاءالله انشاءالله چې د روان اختر لپاره لومړی کلام ریلیز کوم، ځکه چې اوس مدار ریلیز کړی دی. زه هم چې دا یو دوه درې میاشتې دا مینوال تر نخوند واخلي وایوري او د دوی وړاندیزونه ما ته راشي، نو زه همیشه د خپلو مینوالو وړاندیزونه چې دی هغه ډېر اهم اخلم، او بیا د هغې په رڼا کې زه بیا خپل را روان چې کوم زما پروجیکټ کاری هغه ز بیا ترتیب کوم. نو ان شاء الله چې دی ورکوټ اختر لبه بل کلام ریلیز کوم ان شاء الله.
خیر او خیر، ډیر زیاته مننه محمد عباس تر سره راغلی، وخت راک د خپل هنري کارونه خبر کړو. خوشاله اوسې، مونږ ته خوش ژوند غواړو او د هنر په چارو کې بریا هم درته غواړو. خوشاله اوسې، ډیر مننه بیا.
ډیر مننه یو ځل بیا تاسو او تاسو د ټول ټیم د مشال ریډیو ډیر زیاته مننه.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو.